افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه حمله چې په بلوچستان کې په یو جماعت کې شوی او پکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په شمول څو تنان وژل شوي غندي. د بشري حقوقو یو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ویلي په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محکمو محدودیتونه لا هم زیات دي. دوستانو ستړي مشي په یوې بلې خپرونه کې مزه اجمل اند او نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره دا هم اوري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو شمېر نورو کاندیدانو هم ویلي چې سوله په انتخاباتو د دوی لپاره لومړیتوب لري او که د دې پریکړې سره مخ شي دوی به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سو غندلې دی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلې دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. دوی وایي موږ دا برید غندو. تروریزم په هیڅ ځای کې د هیچا او په هیڅ وخت کې په ګټه نه دی. موږ ټوله باید د تروریزم پر وړاندې خپل مخالفت وښیو. افغانستان د تروریزم ځپلی دی او له همدې کبله موږ د هیواد دننه او بهر تروریستي اعمال غندو.
از همین خاطر هر نوع اعمال تروریستی را چی در داخل افغانستان و هم چی بیرون از افغانستان.
راپورونه وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټه ښار په یوه جماعت کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چې اودیدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي ول، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. اسلامی افغان آژانس او رویترز خبری آژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپل ملا هیبت الله د پیښې پر مهال په جماعت کې نه و، خو ورور یې په چاودنه کې وژل سوی دی. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د فرا امنیه قمندان غلام محیودین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلي خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دوی په ځکنیو عملیاتو کې 103 اتیاتنه دشمن نوژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي. او هم په هوایي بریدونو کې 503 دشتنه نوژل سوی چې په هغوی کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوي عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوي فاضل او د طالبانو د مالی او لوجستیکي چارو مسؤول مولوي صادق پکې شامل دي. د فرا امنیه قمندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې 215 اویا یې په شاتم بول سوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې وسلواله مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلواله مخالفینو پر یوه موټر سوی دی 15 تنه وژل سوي. د اعلامیه په خبره دوهم برید چې هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره و په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په نشه سوي دي چې 2 تنه پکې وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دغې غونډه کې د هند او پاکستان څخه غوښتل سوي چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 او یایم ماده لغوه کړی چې پر اساس د جمو او کشمیر کورواکی پای ته رسیده ورسیده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سو. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې یې له بی پیلوټ الوتکو استفاده سوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ آرامکو سیمه کې د کارخانه په نښه سوې ده. په اعلامیه کې د دې پېښې د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي او سعودي عربستان هم تر اوسه پېښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې باروړونکې کښتۍ چې 15 تنه عملی د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته سوي 3 تنه یې روسي وګړي دي. د کښتیو یوې جرمني کمپنۍ ام سي شفرد تېره ورځ وویل چې دا کښتۍ د اګست پر 14مه د سمندري غلو تر برید لاندې راغله. د هغې جرمني کمپنۍ چې مرکز یې په هامبورګ کې دی ویلي د برمته سویو کسانو د خوشي کېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېواد ډیپلوماتان د کامیرون له چارواکو او د کښتۍ له مالکانو سره په کار کوي چې د روسي وګړو د خوشی کېدو چاري ګړندۍ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل چې هر وخت او هر کله وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه ویلي چې دوی په انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به دا واوري چې په کابل کې او په افغانستان کې خلک د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړو چارواکو د هغه وروستۍ غونډې په اړه څه نظر لري چې پکې د افغانستان اصول او د طالبانو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد پر خبرو بحث شوه دی. همدارنګه به مو د بلوچستان په ایالت کې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت په عکس العمل خبر کو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د بشري حقوقو یو ځانګړي خبر گزارشګر ویلي په ایران کې په بشري حقوقو د بیان په ازادۍ او عدالتانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. نور رپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګه هم په همدې ساعت کې خبرې. ستړي مشه دوستانو. وخت څلور بجې او اته دقیقې شوې. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي، د ځینو سیاسي لورو لخوا شکونه او اعتراضونه شته دي او وایي چې ایا سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او مخکې تر انتخاباتو سوله وشي او که وروسته تر انتخاباتو. په دې برخه کې یو شمېر کاندیدانو ویلي دي چې دوی سولې ته لومړیتوب ورکوي او غواړي چې انتخاباتو نه مخکې سوله وشي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی ده. د اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی پردیس صاحب. نور لتا سوغور.
مننه ان صاحب. په داس حال کې چې یو اړخ د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوي، له بل خوا د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نمایندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس یوازې اوس ازادي راډیو ولولس نمایندانو سره په دې اړه خبرې کړې چې سوله لومړیتوب لري او کا انتخابات. له دې ډلې 14 یې سوله د انتخابات په نسبت مهمه او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوری ټاکنو ته نومان ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویان فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په دې خبرو کې داسې وایي:
موږ ویل هر کله چې بایزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینیږي، موږ له هر څه نه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نومان حکیم ترسان به وی پدی پوشم چې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي او پر سبای ټاکنه کیږي غوړه بولم چې لټاکنو تیر شم. همدا شان راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره بل نومان محمد حنیف اتمر هم په اوسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولی. د ښاغلی اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مساعدې دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندان له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وایي
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې د انتخابات پروسه همزمانه ورسره تعقیب شي.
لطیف بدرام او احمد بن صحاغ مندی چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړی توبر کوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسول حبیب الرحمن بدرام دیو ته پدیړه داسې وایي
نظر مو
یې زموږ نظر دا چې وسنۍ حکومت نشي کولای د ملي والی حکومت ذکری او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
د راتلونکو ریاست جمهوریت ټاکنو د افغان سولې پاړه د غزدو نقص څرګندونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د سولې پاړه د تازه زلمی خلیزات د اتم پړاو خبرو د پای ورسته واشنگتن د سن شوې. د خلیزات د تګ ورسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه خاطر پردي سوچي د یو شمیر کاندیدانو البته د ولسمشي د څوکۍ د یو شمیر کاندیدانو هغه نظرونه را سره شریک کړل چې ځینی پادی باور دي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي پر انتخاباتو او ځینی وایي چې نه باید انتخابات ترسره شي. باید یادونه وکړو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د په مشرۍ باندې د دولت جوړونې ټیم پر انتخاباتو جدي ټینګار کوي او دوی وایي تر څو چې یو حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته نشي نشي کولای چې د سولې په برخه کې د ولس په استازیتوب لویې پریکړې وکړي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د کوټه خار په جمعات کې هغه 14 وغندل چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پکې وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې کثام د وشل شو د هویت پاړه چې آیا طالبان د کملکیان دي څونه ویل. خو ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي اعمالو مخالفته. خغلی حقمل زیاته کړه موږ دغه حمله غند او ترهګری د هیڅ په ګټه نه ده. د نوموړي په وینا هر چیرې او په هر وخت کې چې وي او باید ټول د ترهګری په وړاندې ودرېږي. حقمل وای موږ له تروریزم نه زیان مون یو نو له همدې عمله هر ډول تروریستي اعمال په افغانستان کې د نه یا بهر شکیږي غند او مخالف یو. دا ریپورتونه لمخې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور حافظ احمد الله تیر ورځ د پاکستان د کوټه خار د حاجی محمد حسنی په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال په 14 کې وژل شو. د پاکستاني رسنیو د ریپورتونو لمخې 14 کې مواد د جواد د جمعات په ممبر کې ځای پر ځای شو. په دې 14 کې د طالبانو د رهبر د ورور په ګډون چې د جمعات ملا امام هم و څلور تنه وژل شوي او 22 لمونځکوون کې ټپیان شوي. تر اوسه د دغه 14 مسولیت چا نه دی منلی. د ریپورتونو لمخې د طالبانو اوسنی رهبر ملا هبت الله پوخا یو موده د یا جمعات ملا امام. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ ویلي چې دوی ریپورتونو مخې د ملا هبت الله زوی هم په دغه 14 کې ټپي شوی. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د ملا هبت الله د ورور وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستانو ځالې وسم په پاکستان کې دي. ښاغلی احمد زی زیاته کړه پاکستان اوس هم له ترهګرو ډلو او رهبرانو یې هم ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وایي طبیعي ده چې تر یو بریده به د سولې خبرې دغه وروستی برید متاثره کړي، خو د ویل چې ښایي د سولې په روانو خبرو باندې هومره چې خلک یې وایي اغېز ونه لري. په 2015 کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ګډې وډې کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه او همداشان چې د سولې بهیر به متاثره کړي سنتي ویلي. سیاسي کارپوه او طالبانو ته نږدې کس وحید مجده وایي چې دغه خبرې د سولې د بهیر د سپوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په وینا چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نشي. اخوا په افغانستان کې د عام خلک د امریکا د هغه هڅو په اړه چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د وروستۍ غونډې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه غونډه ګټوره بللې، خو یو شمېر افغان څېړونکي دا د ولسمشر ټرمپ له لوري یوازې راپور ورکول یادوي. په دې اړه به نور تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې دا خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
دا خبرې چې د ټرمپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دغه رڼا کې دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي دا خبره په خیر ده، او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکوي.
د پداسې حال کې د چې ولسمشر ټرمپ تیر ورځ د افغان سولې په اړه لغپل او جګپړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختدري زیډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې 2 اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمېر افغان څېړونکي د ولسمشر ټرمپ له لوري د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ټرمپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزي ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولي چې ویلي دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شته. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تعهد لري، نه دومره رهبری لري چې دا کار کولی شي. دا د ګراهم تشویش
لنزي ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزي ګراهم پرون د اګست په 14 مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خبر کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پای ته ورسید. دا لانه د څرګنده شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
د لشکرګا
شهر او جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د بشری حقوقو یو ځانګړي رپورت ورکوونکي ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. په دې غو رپورت کې ویل شوی چې ایران کې لا هم اعدامونه کیږي او په په اعدام شو کې یو شمیر کم عمره یعنی تر هغه عمر چې قانوني سند تر هغه کم او ماشومان هم شامل دي. صالح محمد صالح د موضوع تفصیل لري.
د ایران لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي تیر کال په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو له کبله هم انتقاد کړی دی چې په هغوی کې لږ تر لږه د اوو ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې سوي دي. دغه راپور تیره میاشت لیکل سوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې سو. جاوید رحمان وایي په ایران کې تر اتیا زیاتې داسې سرغړونې سته چې د مرګ د سزا سبب کیږي چې په هغوی کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، کفر ویل او د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه دا ډول ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړې چې په ایران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو، خو بیا هم دا شمیر لا هم په نړۍ کې زیات ګڼند کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمان وایي په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن سوي وو اعدام سوي، چې په هغوی کې دوه تنه 12 کلن وو چې پر دوی د جنسي تیری او غلا تور لګول سوی وو. رحمان وایي دغه تورن کسان د شکنجې له کبله اعتراف ته مجبوره کړای سوي وو. جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندېښنه وښوده چې ده په خپل سر د دوو تابعیت لرونکو او بهرنیانو نیول، توقیف، له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته د روغتیایي اسانتیاوو نه برابرول ګڼلی دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم وکړ چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي چې په هغوی کې عرب اهواز، آذربایجاني ترکان، بلوچستان او کردان شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کوم هیواد د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي او خپلواک متخصصان ګماري. ملګری ملتونه وایي دغه څوکۍ افتخاري دي او ګمارل سوي متخصصان د ملګرو ملتونو کارکوونکي نه دي، نه هم د دغه سازمان لخوا معاش ورکول کیږي. ایران د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سم د لاسه کوم عکس العمل نه دی ښوولی. خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغسې یو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقونو لپاره د ایران عالي قضایي شورا لګول سوي تورونو ته کوم اشاره ونه کړه. خو د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحماني انتقاد کړی و. دای چې پاکستاني الاصل بریتانوی دی، د قانون په برخه کې تخصص لري، په عین حال کې د انګلستان په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوال قوانینو پروفیسور هم دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم زو د سپورت برخې یوې مسلې ته. د افغانستان کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې او کورني کرکټ لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي. یو شمیر افغان لوبغاړو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ اداره باید دوی ته د تړون سره سم په خپل وخت معاشونه ورکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ بیا د لوبغاړو په معاشونو کې د ځنډ له امله دغه ادارې ته د نړیوال جام سیالیو راپور نه رسیدل او د دې ادارې په مشرتابه کې عدلون بدلون په ګوته کوي او وایي چې ډېر زر به لوبغاړو ته معاشونه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا اتیا لوبغاړو سره تړونونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فریدو تک بیا د لوبغاړو په ماشونو کې ځان لن محل بولی او لاملونو ته داسې اشاره کوي.
تاسو په دې سره معلومه ده چې د غټړون چې د دې سره شوی نه لري، ورسته نړیوال جام شو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلې او همدا شانتي په ادارې په شرطابر کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږ مودې لپاره لیدلې دي چې دا به د روزونکو د راپور پر اساس باندې
له دوی وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزی هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هرو شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خاغلی یوسف زی زیاته کړی چې لوبغاړي د ماش تر لاسه کولو لپاره باید خپل فټنس، وړتیا او ښه ډیسپلین دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخې یو شمېر سرونکي بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغه وروسته د خپل نوې ایجنډا عملي کړي. له دې ډلې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشان ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. ښاغلی مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خو دا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، ښاغلی مومن دې لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپله بودیجه، کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بې ځایه مصرف شوې ده. یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره سالم او سم مناسب پلان نه درلودلی چې کوم کوم ځایونو کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي، او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جبون ته تللي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بیلابیلو مالی ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین ژمنه کوي چې د نویو پالیسیو او تګلارو له مخې به هڅه کیږي چې لوبغاړو ته په میاشتني ډول د دوی د معاش یوه برخه ورکړل شي چې دوی له مالي اړخه له ستونزو سره مخ نه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به اګست میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 40% پرانیستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه د پام وړ کمه شوې. سالی محمد سالی د یوې مرکې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 40% لپاره فعال دی؟
40% خو تر اوسه پورې نه ده پرانستې. سهولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی وی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي، څومره ساعته د هغه مخې، او بل هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې تریول پاساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی، مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلي دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوې ده. په تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې 40% شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخوا مخته مشکلات شته دی، 40% کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بل الکوزه صاحب خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي، زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. موږ خپل هیواد کې نه لرو، هغې ته زموږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قربانی کېږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی
بل الکوزه صاحب، یو درېمګړی سازمان، یو درېمګړی ارګان څوک کېدلی سي چې دغسې مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ویل چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل درېمګړی څوک کېدای سي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
ولا درېمګړی خو چې هر څوک شي، د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. ډبلیو ټي او غړي وو، مونږ د ډبلیو ټي او سازمان غړیتوب مونږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کېږي. دریم کړي مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوي نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بلې، تاسو ویل چې دغه سیاسي مسایل د دواړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلی دی د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 څخه تقریبا 50% نه زیات راولېدلی دی.
دوستانو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مو په تورخم بندر کې د پاکستان له لوري د برابر شو اسانتیاو په اړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې او سوداګرۍ په اړه مرکه اوریده. اوس هم رازو خبرونو ته د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلی دی. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه امنیه قمندان غلام محیالدین خیرخان نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشۍ کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې موده کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 295 بریدونه کړي چې 215 بیرته په شاتم بول شوي دي. ښاغلی خیرخان په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بند دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستان څخه غوښتل شوي چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړی چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوه اعلامیې کې راغلي چې په دې برید کې له بې پیلوټه الوتکې استفاده سوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیې کې د پیښې وخت نه دی یاد سوی، خو سعودي عربستان تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې بارونکو کښتۍ چې 15 عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته شوي دي، 3 یې روسي وګړي دي.
حسام فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره، وبخیل له څو سپورتي خبرونو سره.
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د زمري په 28مه به کرکټ شل اوریزې لوبې وشي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به په کابل کې د افغان کرکټ لوبغاړو ترمنځ وشي.
د وایي چې په دې لوبه کې به د افغانستان ټول ملي لوبغاړي ولوبي او همداشان چې د لوبې وړاندې او وروسته د خپلواکۍ په ویاړ بېلابېل ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي.
ښاغلی هوتک وایي له دې سره به د لوبغاړو د کرکټ تمرین هم وشي او ځوال کولای شي د دغه لوبو د لنډاري لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبغالي ته ورشي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د توکیو د 2020 میلادي کال د اولمپیک سیالیو لپاره په کابل کې د لوبغاړو د غوراوي سیالي ترسره کیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د سمبلې میاشتې په 10مه نیټه په کابل کې ترسره شي.
بلشان انتخابي برگزار میشه او از بین ازینا استیجابی میشه. بهترین بازیکن ها باز میتونن که با مسابقات کسبنی المپیک 2020 توکیو اعزام شوند.
ښاغلی ترکی وایي دغه لوبې به په څلورو مختلف وزنونو کې د ځوانانو او پاخه عمر لرونکو ترمنځ په دوو کټګوریو کې ترسره شي او د بارسلونا لوبډلې د لالیګا د سیالیو په نوي فصل کې خپله لومړنۍ لوبه پایلو ده. دغه لوبډله چې له اتلتیک بلبایو سره لوبیده یو د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو بارسلونا لوبډلې بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د خپلې ماتې لامل د سوارس په نوم د لوبغاړي ژوبلېدل ښودلی دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تاندې څانګې مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه باندې دغه راز څومره ملا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او دغه راز دغوی د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي، په دې اړه بحث کوو. ډیره مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایاست چې سکل څومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی لحج دی فریضې دی ادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو، کاغه د خوړو په برخه کې وو، کاغه د دغوی د اوسېدو په اړه وو، کاغه د درملو په اړه وو، کاغه د ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه. په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حجانو هم له مختلفو رسنیو سره تلغی جن تماسونه نیولی دی او دی وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده، چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته موږ ته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره سم آیاوی حج خپل مشکلات لري، اما د سخته له حج د ډیرو خرونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سکالی د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو تر سره کول سختي لري، واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستوني بډوهل دي او کوشش ده چې بعد حجاج ته مشکلات نه وي. له دې اړخه
ما اول چې سکالی ډیر نواوري وي، خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت اوقاف به سی ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دي چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین وو چې تاسو ته کال استولې؟
شپږ سوه اتیا نفر دی مون ناظمین وو، په دې کې د دوه اتیا په شاوخوا کې مفتیان وو او درې سوه پنځوس په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی شي توانېدلې دي چې ډېر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي؟ هر ډول چې لازمه ده.
بله، دوی توانېدلې دي او سه کالي پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کړنو کې 2500 نفر آزادی بیسی وو. د تیر کال نه را په دی خو دغه آزادی بیسی 2500 ته زیات شوی دی. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدمات ته رسیدګي وکړای شي. همدار سخ کالی د لومړي ځل لپاره 14,300 آجانو ته، یعنی 14,000 آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو. دا کله هم په تیر وطلو سو کلونو کې مونږ د دوه خدماتو شاهد نه یو پات شوی ده.
ولی په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره سول چې ګوندي تر فرشتي خیمه لاندې هم افغان حاجان ناستو.
نه،
دا عکسونه خپاره سول،
دا عکسونه به خپاره شوی وي، اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي، په سعودي کې ژوند کوي، په غیر قانوني ډول حج ته راځي، دغه لپاره خیمه او جایونه نه وي او دغه عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي، هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي، هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما جدي افغانستان په اکثریت له سره د پروسی او د خدماتو نه راځي د الحمدلله
د حج مراسم لپاره سم مصارف لا جن اخستل کېدل سکالې غډیرو د نور کرن په پرتلولې
دا درست د سکالې اتاتیا ډالر ټیکټ د حجانو قیمت سویو د سبند ریل قیمت سویو سو او یا ډالر هغه خدمات ثابته دی سعودي سي دي سي هغه دی وکلای موحد او د مینا خدمات دی ترانسپورت دا او دا ټول سکالی قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوی وو کومګه امدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونګه سکالی په 2950 باندې ارزه کړی وای خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالی د تیر کال په نسبت باندې قیمت وو
منیب صاحب د مرګ جوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخالی یوازنی هغه کال وو چې مونږ مرګ او جوبلې واقعیت د جوبل واقعیت نه لرو د مرګ واقعیت د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي سکالی سوارلس نورمال عادی مرګونه دي خدایي مرګونه دي او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې پک شوی 15 نفر مړه دي په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په ساتنه ماشخلي
په افغانستان کې اټکلن حکومت ایسایه تنظیم شوی ده دقیقه نه ده یو لک شل زره مساجد دي په یو لک شل زره مساجدو کې تر اوسه پورې مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مون تنظیم کړی ده په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو پدې تیر وسلوره کولونو کې او سکالې په وسط د کال کې زر نور بسونه د راتمه جمهور رئیس دی چاند جو خوف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي
یعنی 5,500 مولای امامان تاسو نه ما شخلی دی مستی
بلی
د دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتون دي د جمعې خطبه موضوع څنګه د آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي
کوم مسجدونه چې په موږ پورې مربوط دي او له موږ سره رسمیت لري بلې هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې موږ خطبه تنظیمو د موږ د خطبو د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي
ولی شکایت ده چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولای امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونې کوي دا تاسو منئ که یې منئ ولې اقدام د سوی
ګورئ د مونږ مولای امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي د کندهار دوه دی جو خاف رئیس صاحبان دی پروان د رئیس شورای علما او د تور تډیر واقعیات مګلرو سید مونږ علما او د خپل سر او د وینی په بای باندې د نظام نه دفاع کړی دا ترسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې دی عالم لخوانه ویل شوی زه فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کوي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي د ترمنځ فرق ده
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي کېدلی شي یو طبقه د علماء و هم دی غوی هم نواوی مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دوه پیخو شاهد پات سوي شوی
نه یو خدغه دوه پیخ دي چې هغه د کابل پانتون و یو دغه چې آیا تر اوسه پورې کوم ملا امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام شوی
نه خیر د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی مګه شاید نه وي پات
بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غنکې
د مولوی صاحبانو نظریات د نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي. اغوی د نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. محفوظ زرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سول، او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی و، د دې کامله حمایت وسوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ویل چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي، د موضوع ورکوي، د هرې جمعې د خطبه د سر رقم ویشل کېږي دغه موضوع دومره، یعنی 15,500 جمعتونو ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي، د رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا توجه کیږي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاست چې ورسیږي ټول ورموته.
بله بله رسیږي. او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو، هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي، او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي.
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیره هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي، حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ترسره کوي، دا موضوع څنګه ده؟
زه دا کاملا ردوم. د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوي دي. مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو. صلح د مونږ یو ملي ارمان ده، هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي، خپلواکي وربخي، استقلال وربخي، قوت وربخي، او یو ثبات ورکوي. اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازویو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د موږ هم یو.
ډیره مننه منیب صاحب.
خوشاله اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي، او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته وښی چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر، او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه چلند کوي، خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي، چې دغه بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم وروسته دغه چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی و چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نلوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی. نو د دې نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت خلی فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق یې که په ناحقه د امر تابع اوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا چې د کورنۍ نظام ړنګی دی، سر
سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی ترمنځ دا رنگیږي. مونږ اکثرا د حالت شاهد یو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي، لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سباله په کوڅه کې جنجال کوي، بل سباله په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري. د کابل اوسېدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوی و.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بد رویه کېږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټکه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلې وه.
د میدان وردګو اوسېدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډېر کله له دې عمله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي، خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي.
په ما باندې لکه دې مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې یو بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه. ورور به مې چې او دا چیری مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوي.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي، خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي. دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي.
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور داسې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې د خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبوره وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنی ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې دا خبر ومني او کور کې دی، نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي. د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو. دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری دم لږ درکړي او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي.
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي، دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي.
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي.
زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه. البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم، خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غصې نه د کار نه اخلي. صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګر هغه باید کېنول شي، ایسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه، څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم عقدای کیږي په دې کې. مګر که یو څوک کېنول شي که نه، عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره شي، هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا سې کار ونه کړي.
ولې یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولای شي له دې حالت ځان راوباسي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي؟
موږ اوس داسې انسانان سره مخ یو، ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي، ټولنه ورته ورخیږي چې ته باید احساساتي اوسې. د ټولو سره سره په بدن کې د هغه په خونه ویشه کوم نو احساس او عقل احساسات ډیر زیات پیو سنجش ډیر کم وي د دسی یو کس نشو دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دی دیو سنجیده چلند اله کول ډیر معقول نه دی په شرایطو کې زه په دوکې اوس سوال دی کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار او مور هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی او دا باید بدل شي چې هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چاته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي ځدیک خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډېر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي موږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي دغه دې ته هم کار نه دی شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مسله هم زه وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خو دا سړی خو بیا په هغه قالبونو کې داسې ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شوي دی همداسې خو دا خو هماغه سړی دی بېرته کنه بیا دې نه کېږي دغه شی بیا د بدلون لپاره زمینه نشته ده تربیتي او تعلیمي زمینه ورته نشته ده بیا په کوچنیوالي کې چې کوم شیان تلقین شوي دي او تعداب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هماغه ډېر مشکل درلود هغه ډېر خشین و زیګ و احتمالا په یو معنا باندې ډېر غیر انساني و او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډېر توقع نه کیږي چې د سړی پر راحت سره موږ شو په اسانه سره وشو کولی بدل کو زمینه باید بدل شي ټول د خبر رټولي کې په دې چې نسل او د نسل په پیلنۍ او کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي بیا که وړم یو هغه کوم یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونې دی چې بدی وس کیو او سره دی او کیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې سوشي بیت کې ساتي او د لارښوونې روان پونیز بحثونه کې شته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی د کوم څه چې غواړي یا کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه علمي اړخ ډیره خنه ده ډیر اساس نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو به خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرې تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومت ته اړتیا نشته د دې مغه له مخې د دې فورم له مخې زمونږ کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې اړتیا پیدا کیږي چې تبه تریخ اوسه د دې اړتیا پیدا کیږي چې تبه کنځلو په فکر کې اوسه پر هغه تر سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مېسته نه راځي لاسته نه راځي بیا هم کسرې وګوري چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کوو اوله مسله زده کړه د ټول نړۍ د ډیر لوی ستونزو اساسی د حل لاری یا پس دګړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پويږي ستونزه منځ راځي یا پويږي نه تر سره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتيزه مسله ده چې هغه د باید پوم کوي یو اخر خبر مې دا وکم چې مثلا دی ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو کومه کې کین ور سره دوړ لسنی ونی سو موږ سره هم قدیسو خبرې وکړو د تر ټولو ډیره معقوله ده د هغه عقلانیت دی ود لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تر سره وخت ټولو برخه ته ویسي زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی خو کې د پورته نه خبرې کوي او علم تولی تقسیم شوی دی نه ارزي په څنګه نه دی راغلی ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کیږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو که خپل ځان ته فکر کوو نور ته فکر وکړو خپل حقوق په بزنو خپل حد په بزنو د پیزندلو چې د ذکر برخه ده اخلاقی موارد درا شو اما باندې عمل وکړو نور ته ونه وي واسط نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوند ځان لپاره توان نه غوړو د بل لپاره ونه غوړو د ټول سره معنا کیږي نو
په دې سره د تاند څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
ترجمة گرد